السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د اگست 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریټل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو. السلام علیکم. تر ټولو اول په مخکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان د نوي وزیر اعظم په حیثیت حلف اخیستی. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال د صوبې وزیر اعلی منتخب شو او د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټري جنرل کوفی انان نن وفات شوی. تفصیل: د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. لولس مشر ممنون حسین نه د حلف اخیستو دستوره په ایوان صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې د خپل پارټي او اتحادي ګوندونو غړو عمران خان ته د قائد ایوان په انتخاب کې 1,60 رای ورکړې. دغه مقابل د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف 90 ووټونه واخیستل. پاکستان پیپلز ګوند په دې انتخاب کې برخه ونه خسته او بې طرفه پاتې شو. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکارو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ثبات احمدي پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به له ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو تعلقات او سیمه ییز حالات ورسره ښه شي. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام میر کمال خان نن د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر عبدالقدوس پیزنجو په مشرۍ کې وشوه. په انتخاب کې د بلوچستان عوامي پارټي لخوا جام کمال او د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز زهري ترمنځ مقابله وه. جام کمال په 9 رایو خصو سره د صوبې وزیر اعلی منتخب شو. د متحده اپوزیشن میر یونس 6 رای واخیستې. د بلوچستان په سینځه سیمه کې د کویلې لکان د پاتې 2 کسانو مړی هم تیره شپه راوستل شو. د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیه مشر سلطان لالا بیگا مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې ټوله 13 کسان وژل شوي چې پکې 2 پاتې مړی پرون شپه راوستل شو. د تېر اتوار په ورځ د یادې سیمه په سیورنج کې د کویلې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله د 14 نه پس 14 کان کیندونکي دننه پاتې شوي. وروسته د هغوی د ژغورنې لپاره ورغلي 15 امدادي کارکوونکي هم د حادثې ښکار شول. دا درغلو د تورونو په سر د پیښور هایکورټ لخوا د ماتحت عدالتونو 15 لری کړل شو ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. نن په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پس د هو ججانو مشال ریډیو ته ویل پر دوی د لګول شو تورونو په اړه دوی ته شواهد نه دي ورکړل شوي. لری کړل شوي یو جج اورنګزیب مشال ریډیو ته ویل
پړ مئی کا نو مړ مئی کا لول الزامات موږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي وو. کرپشن اور سوشل کرپشن کو خامخا دغه سر ریزن دي تاسو ډېر پیسې ایسټس باندې اغستی تاسو بینکس کې وایي تاسو پته لګي هغه ارسه اوپن دي انکوایری ته.
خبر های کورټ ستر جج پرون د یوې زنانه جج په شمول 15 ججان د درغلو د تورونو په سر د نوکرو نه لري کړل. عدالت ویلي د کرپشن او ناسم چلن له وجې د دغو ججانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده خو دغه ججان د تورونو ردوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د اورګزو ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو په پیل شوي دویمه مرحله کې تر اوسه تر 3,000 نه زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لیږل شوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې مرستیال مشر عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل په روان پړاو کې د ملاخېلو او ماموزۍ قبیلو کډوال کورونو ته ستنه کیږي.
فیز ون چې د الیکشن نه پہلا تقریبا 9,000 خاندانونه هغه کې واپس لاړل. دویم فیز دی د ماموزۍ او د ملاخېل چې کوم قبیله ده نو د 10 اگست نه دا فیز شروع شوی دی او اوسه پورې تقریبا د 3,000 نه زیات کورنۍ هغه اوسه پورې واپس تللي دي.
عادل ظهور ویل د کډوالو د رهایش لپاره دا وخت خیمو بندوبست شوی. نوموړي ویل د کورونا سروې پس به دغو کورونو ته مختص پیسې ورکړل شي. عادل ظهور ته مخودله چې دغه کډوالو د سندو په دویم او دریم پړاو کې به تر 15,000 زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لاړې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه میشن یوناما د کابل د دشتې برچی د سیمې په یو ښوونیز مرکز د وروستي بریدغندنه کړې ده. دغه میشن د 30 زده کوونکو وژل کېدل او د 18 نورو کسانو زخمي کېدل تصدیق کړي چې پکې ډیرو د 14 نه تر 19 کلونو پورې عمرونه لرل. د اګست په 13 د یوناما په خبر کړي بیان کې د ادارې د مشر تدامیچی یما موتو لخلی ویل شوی د اگست په 15مه د ابریج په کستی ډول یې زده کوونکي په نخښ کړل. یوازې د ترګرۍ او بوزدلانه عمل بلل کېدی شي. نوموړي زیاته کړه ملګري ملتونه له ټولو افغانانو سره خپل پیوستون ته دوام ورکوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ته ژمن پاتې کیږي تر څو جګړه پای ومومي. د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټری جنرل کوفی انان د 30 کالو په عمر مړ شوی دی. کوفی انان نن سهار د سویټزرلند د برن سیمې په هسپتال کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د کوفی انان فاونډیشن په بیان کې ویل چې د انان د کورنۍ سره په شریکه په ډیر خفګان سره اعلان کوي چې نوموړی د لنډې مودې لپاره د ناجوړتیا پس وفات شو. د کوفی انان تعلق د افریقایي هیواد غانا سره او خپل ټول عمر یې اقوام متحده کې کار کړی. نوموړی د ملګرو ملتونو لومړی تورپوستی سیکرټری جنرل چې په 1999 کال کې دغه دنده سنبال کړه او تر 2006 پورې د دوو دورو لپاره د اداري سیکرټری جنرل وو. کوفی انان ته په 2001 کې د نوبل د امن نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. د ترکیې د ازمیر صوبې والا عدالت د نیول شوي امریکایي پادری خلاف د لګیدلو تورونو د لرې کولو په اړه د اپیل درخواست رد کړې. د امریکایي پادری انډرو برنسن په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. د اګست په 12مه عدالت د یو ذیلي عدالت د اګست 15مې فیصله برقرار وساتله او د پادری د خوشي کولو او خلاف یې د سفري پابندي د لرې کولو اپیل رد کړو. پر برنسن د ترهګرۍ او د جاسوسۍ تورونه دي چې غیر ردوي. هغه د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې ونیول شو او په جولای میاشت کې نظربند شو. که په برانسن جرم ثابت شو نو د 15 کلونو د بند له سزا سره مخامخې دی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا له انکرې نه د برانسن د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.23 روپۍ اخستل کیږي او 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ. یو سعودي ریال 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو افغاني 1.10 روپۍ او 1.30 روپۍ. او 340 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 4.0، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې باور نن عمران خان د پاکستان د 2 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں.
دا چې پورا روان وخت کې بعد پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم لویو سیاسي چیلنجونو سره مخ وي.
د عمران خان حکومت کې دراتو سره بغټ چیلنج ته سیاسي کوم چیلنج دي هغه د اپوزیشن دی.
او د پېښور های کورټ 15 ججان د نوکریو نه لری کړی دي.
هغه وچنه نه پتا باندې خود کرپشن کمپلینټ شته نه چارجز شته، خو تا باندې د انسپکشن جج رپورٹ راغلی دی چې د رپورټیشن چې دی سوشل دی او کرپ.
د مشال ریډیو تر سنگی و تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د پاکستان د 2 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د اگست په 18مه په اسلام آباد ایوان صدر کې له عمران خان سوګند واخیست. د هغه د سوګند په دستور کې ګڼو ملمنو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 2 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د پاکستان صدر ممنون حسین د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان نه نن د خالی په ورځ په ایوان صدر کې سوګند واخستو.
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں.
د سوګند پورته کولو په دستوره کې نگران وزیر اعظم ناصر الملک، پارلماني استازو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، فوزي مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او پاکستان کرکټ ټیم پخوانیو لوبغاړو نه علاوه د هند کرکټر او پارلماني استازي نجوت سنگھ سدو هم ګډون وکړو. د دستوري ورستو عمران خان ته وزیر اعظم هاوس کې ګارد اف آنر ورکړی شو او نوموړي د وزیر اعظم هاوس عملی سره ولیدل. د تر څنګه پروند جمعه په مازیګر د وزیر اعظم ټاکنې لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ترمنځ مقابله وشوه چې عمران خان یو سل شپږویا وټونو په اخستو سره د ملک وزیر اعظم وټاکلې شو. قومي اسمبلی ته خپل لومړۍ وینا کې عمران خان وویل، د هیڅ یو فوزي امیر په مرسته نه، بلکې د 22 کالو مهنت وروسته د مقام ته رارسېدلې دي. په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په حق له د عمران خان وینا وه، ترڅو چې په انتخاباتو کې د درغلیو خبره ده نو په پارلمان کې ناست اپوزیشن غړو نه یو تپوس کوم چې کله مې 2013 ټول ټاکنو وروسته د څلور حلقو د خلاصولو خبره وکړه نو غوښتنه مې اونه منلې شوه، نو مجبورن عدالتونو مخه مې وکړه، یو سل شپږشت ورځې مې درنه ورکړه او دا ټولو ته معلومه وه چې غوښتنې مې پر ځای وې. خو که دوی اوس څه قسمه پلټنې غواړي نو ورسره به مرسته کوو، ځکه چې موږ درغلي نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف وویل، په انتخاباتو کې غلیو پلټنو لپاره د پارلماني کمیشن جوړ کړی شي، ځکه چې د 2013 ټول ټاکنې د پاکستان د تاریخ تر ټولو زیات متنازع انتخابات وو او الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په خشان تر سره کولو کې په مکمله توګه ناکام پاتې شوه. د نوموړي وینا وه، دا څنګه انتخابات وو چې د ووټونو اچولو عمل قصدن په قلاره کړی شو؟ د کلیوالو سیمو نتیجې اول راغلي او خاریو نتیجې دوه ورځې وروسته راغلي. په ټول ملک کې د 14 لکو نه زیات ووټونه مسترد کړی شو او یو سیاسي ګوند په نخښه کولو وروسته د هغې 14 زرو نه زیات کارکنانو پر ضد مقدمې درج کړی شوې. د دومره درغلیو باوجود د ګوند غړي پارلمان ته راغلل، ځکه چې نه خو موږ په پارلمان لعنت وایو او نه به پرې حمله کوو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری چې په ډومبي ځل یې پارلمان ته وینا وکړه وی ویل، د ټول ټاکنو په مختلفو مرحلو کې بد انتظامی شوی ده، نو غوښتنه کوي چې پلټنې دې وکړې شي. د نوموړي وینا وه، عمران خان د یو ګوند نه بلکې د ټول ملک وزیر اعظم دی، نو نوموړی دې اولس ته راپې خستونزو حل طرف ته خپله توجه راوګرځوي، پیپلز ګوند به ورسره ملګرتیا کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون تر ټاکل کېدو وروسته ویلي چې له هغو سره به حساب کوي چا چې د ملک لوټلې. خو اپوزیشن ګوندونو بیا پر دې موقع د پارلمان دننه او بهر په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج کړی او دړکۍ کړي چې خپل احتجاج به جاری ساتي. هغه نن د پاکستان د 22 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج صحیح راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د ایم ایم اے غړي شاهد اختر علی وویل چې دوی په ګنګوندیزه غونډه کې د احتجاج کومه فیصله کړې، په هغې به عمل کوي او د درغلۍ او ټګیو پر ضد به احتجاج جاری ساتي.
د ګورنمنټ ته مونږ ګورو نو هغه سه سترینت ماته نه ښکاري، ځکه چې په پاکستان کې خو همیشه یو هنګ پارلیمنت خو د دې سترینت کم دی، یو سمپل میجورټی ده. دوی چې مخکې چې د دې کې لیجسلیشن به کم کیږي، قانون سازی به کیږي، نو هغې کې به ډېر مشکلات راځي. چې نن کم صورتحال وکړه داسې ما په خپل زندگی کې نه دی کتلی. ایون که وزیر اعظم دې کرسی ورکړې شو خو هغه خپل پالیسی سټیټمنټ ایون نشي ورکولې. چې کوم نن دنه صورتحال مونږ کتو نو زه خو يم چې هغه زمونږ ملک د دې متحمل نه دی.
کس هم د درغلیو پر ضد د نورو سیاسي ګوندونو سره پاکستان پیپلز پارټي هم ولاړه وا او دریزي و چې په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوی. خو په پارلیمان کې د پاکستان مسلم لیگ نون او ایم ایم ایل خوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره ولاړ کاندید میا شاباز شریف ته یې ووټ ورنکړ. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی د غړي ساجد حسین توري نو پوښتنه نو هغه وی چې د دوی په اوټونو کې د درغلیو پر ضد هم هغه دریز دی کوم چې په ګڼ ګونجیزه غونډه کې وو. خو د دوی د ګون یوازې د شاباز شریف په نوم اعتراض وو، نو ځکه یې ووټ ورنکړو.
عمران خان په خپل او خنیت والا سړی نه سوچ فکر هم خره نه الله له وو کې عمران خان په دې ټینور کې مطلب د عمل ته ترقی ملاوي شي، نو دا ډیره خبره موږ سره دواله.
د پارلیمان د ودانۍ رسنی مخته ل رسنی وسره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د کامی اسمبلی غړي عمران اسماعیل په انتخاباتو کې د ټګي تور نرد کړل او وی ویل چې دوی د مخالفو ګوندونو نه هم دا توقع لرله چې احتجاج وکوي خو د دې باوجود به عمران خان د دې ملک د پرمختګ لپاره کارونه کوي نوموړي وویل دی وی دل دوی دا توقع لرله چې داسې کار به کوي خو خیر نن چې عمران خان کومې خبرې وکړې ډېرې کوټلې یې کړې او څوک دې دا سیاسي بیان نه ګڼي او دوی له 22 کالو راهیسې دا کوشش کولو او دوی به د درغلیو پر ضد ګامونه پورته کوي او ښه سخت احتساب به کیږي او لوټلې مال به واپس راوړي د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټۍ ایم ایم اے پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل پارټۍ په 25 جولای په شونډو ټاکنو کې تور پورې کړی و چې په دې کې ټګي شوي د کومې رسو چې یادو ګوندونو ګرین اپوزیشن الائنس جوړ کړو او پریکړه یې وکړه چې په ګډه به په پارلیمان دننه او بهر د درغلیو ټګیو پر ضد احتجاجونه کوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د خپل سیاسي مبارزې په ترڅ کې تل په ملک پر موجود نظام نیوکه کړې دي او ولسته اجمنه ور کړې چې کواک ته ورسیږي نو بدلون براولي اوس چې نوموړی د ملک وزیر اعظم شوې دي نو هغه کړې وادي د پښتنه راپورته کوي چې د اړتیا هم څه بدلون راولي او کنه او کدی د بدلون هڅه کوي نو په وړاندې به خندونه اسوي سمون همکار بوریوال کاکړ نور تفصیل وړاندې کوي
د روان کال د جولای پر 15 د ترسره سوو عام انتخاباتو لپاره د عمران خان د کمپاین مهم ټکی همدا و چې بدلون براولي او د درغلیو مخه بنسي اوس وزیر اعظم ته د نوموړي رسید د پښتنه راپورته کوي چې آیا د برښتیا هم له پخوانیو واکمنو بیلوي او کڅنګه د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان وای عمران خان چې ولسته د څنګه حکومتداري وعده ورکړي ده هغه عملي کول ډیر ګران کار دی سعد محمد خان وویل د نورو اداري اصلاحاتو ترڅنګ به په ځانګړې توګه د درغلیو ضد ګامونه پورته کوي
د خلکو دنه توقعات هغه دا دي چې کم پاکستان کې دا کرپشن یو رواج جوړ شوی دی یو برس دی د دې بېښکنیو کې یو کم از کم دغه سطح باندې چې کم د وزیر دی یا نور دا چې کم د ادارو مشران دي یا چې کم دغه کرپشن کې ملوث دي یا دا چې کم دی هغه اندر شي
د پاکستانیو حالاتو بل شنونکی رفیع الله کاکړ وای د عمران خان په وړاندې دا وخت تر ټولو لوی مسله له سختو مشکلاتو سره مخامخ پاکستانی اقتصاد دی د ویل د دې مسلې د هواري لپاره به عمران خان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي خو د دې په وینا د هغوی شرطونه داسې دي چې له کبله به عمران خان له ولس سره په کړو وادو کې پاتې راځي
د ایم ایف د پور د ټولو لو مسله دا ده چې ایم ایف شرطونه لګی هغه شرطونه چې دي دغه شرطو بوج دی وزن چې دی هغه پر عوام لویږي هغه شرطونه اکثره دارنګوي چې کم سبسیډیانی دي هغه به کمی ټیکسونه به پر عوام زیاتی عوام ته چې کم ریلیف ورکول سوی هغه به جن واپس جن اخلي نو هغه شرطو کې چې کم عمران خان د الیکشن مخکې کولونه کړی دي هغه خبرې چې دي د ایم ایف په شرطو کې ډیر ګران خبره ده چې هغه به تر سره ورسی نو دا به ته ډیر لوی مشکل وي
د اقتصاد ترڅنګ د پاکستان بل لوی مسله د امنیت ګڼل کیږي د کوم پر سر چې له هند او افغانستان دواړو سره اړیکې له مودو راهیسې خرابې پاتې شوې دي عمران خان په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي چې له افغانستان او هند سره به اړیکې شې کوي خو سعد محمد خان وای له افغانستان سره د اړیکو په شکولو کې ډیر مشکل نسته خو له هند سره مسلې ډیر اوږدې دي او د هغوی هوارول به عمران خان ته ډیر ګران وي
افغانستان سره تعلقات افغانۍ سره کېدی شي ګل پاکستان نو غونډه کې دوه قدمونه افغانستان لخ په واړی او دغه چې ملک جنگ روان دی او دغه کومه تبعی روانه ده د دې مخنیوي لپاره که دوی کوششونه وکړي دا به د پاکستان په مفاد کې دي او دا آسان دي موږ صرف چې کوم دی د افغانستان دغه اندرونی معاملات چې کوم دی هغه موږ افغانان تقریبا او زمونږ مداخلت چې کوم دی که په طریقې سره چې کوم افغان حکومت به باندې الزام لګي دغه چې کوم دغه شکایت دی د دغه ازاله وشي د زما خلک افغانستان سره طرقات ډېر اسام دي
خو لیکوال او شنونکی رضا رومی وای د افغانستان او هند په اړه تګلارې داسې دي چې عمران خان یې په خپل لاس کې نسی اخیستلی
دا مسئلے د پاکستان ل امنیت سره تړلی دی او د امنیت چارې د پاکستانی پوز په لاسو کې دي. نو د دې لپاره به د هغوی سره په ګډه کار کوي. موږ هیله لرو چې عمران خان به له پوز سره ښې کاري اړیکې ولري او د اختلاف داسې حالت ته به نه ځي لکه نواز شریف چې بیا لرې کړل شو.
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د پوز په ملاتړ او مرسته واک ته رسیدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تور دوی او وایي چې د جولای پر 15مه ترسره شوی عام انتخابات ډیر شفاف وو.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د دغه هیواد د وزیر اعظم په حیث سوګند وکړ دا چې په را روان وخت کې به د هغه نوي حکومت د کومو سیاسي چیلنجونو سره مخ وي. دا پوښتنه مو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټ د یو استاد پروفیسر ډاکټر عبدالروف نه کړې ده.
زما په خیال باندې د عمران خان حکومت کې دراتلو سره به غټ چیلنج ته سیاسي چې کوم چیلنجز دي هغه د اپوزیشن دی، ځکه چې دلته کې کم نور پارټو کوم چې په الیکشن کې ساغسته ده د هغې تعداد د هغې ممبران په پارلیمنت کې د زور حکومت د اپوزیشن د ممبرانو نه سیوا دی. په دې وجه باندې غټه چیلنج به ورته دا وي چې هغه څنګه د اپوزیشن چې پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے اغی سر یو غټ تعداد موجود دے او په سینټ کې اغی پاک اکثریت کی نو دے وسنګا د حکومت په بارہ کې قانون سازی کوي. په دې وجہ باندې د ټول نغټ چیلنج زما په نس باندې اغا د اپوزیشن سره د اغه د تعلقات نوعیت
اپوزیشن چې دی اغه هم دا سخکاری چې لکه ډیوایډډ دی یا تقسیم دی، لکه شهباز شریف سره ډیر د پیپلز ګوند چې دی اغي وسره اتفاق نه کوي، نو بیا وسنګ آیا د تبا د بده یو مضبوط اپوزیشن سره مخ وي؟
په دې وخت کې خدا مشکل چې کوم طرف ته تاسو اشاره وکړله دا مشته ده، خو په نږدې وخت کې چرته د نواز شریف دا مسله دا هغه دا کیس د ضمانت په حواله سره فیصله ترسي، نو بیا به عمران خان ته د پارلیمنت نه بهر د یو ډېر ستر د سیاسي لیډر مقابله مخامخ.
سر یو بل تپوس کوم، هغه دا چې عمران خان چې کله انتخابات وګټل په 26 جولای هغه یو تقریر وکړ کام ته، باغې کې هغه ویل چې د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان ذکر یې پکې وکړو، د هندوستان ذکر یې پکې وکړو، تاسو سی وی نه نو دی به آیا د افغانستان په امن کې څه مثبت رول ولوبوي او بیا هندوستان سره به ښې اړیکې جوړې کړی شي؟
تاسو چې کوم تقریر طرف ته اشاره وکړه دا یو ډېر امید او امید افزا تقریر وو، خو کله چې د پاکستان سیاسي تاریخ دا ښیي چې کله په اقتدار کې راشي نو په دې وجه به یو د عوامو منتخب شوی وزیر اعظم او حکومت دونه آزاد نه وي لکه څنګه چې تصور کېدی شي. نو د عمران خان دغه خواهش او دغه خبرې په خپل ځای باندې، خو کله چې د سره د توس حکومت ملاو شي نو ته به د هغه مشکلاتو مخامختیا راځي، د کم مشکلاتو مخامختیا چې د دین مخکې حکومت ته راغلی وه، د دې حواله سره چې هغه د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات څنګه ساتل غواړي. په لحاظ سره که چېرته عمران خان د دغه خپل وینا مطابق د حالات کولو طرف ته بوزي نو د تبا په داخلي تور باندې یو ډیر غټ خرند مخې ترازی چې هغه به د سیاسي ګوندونو او د سیاسي خلکو د طرف نه نوي بلکې د سیاست نه بهر د بعض مقتدر قوتونو د طرف نه به دته دا خبره لکه ګرانه پریوزي. نو دا اوس په دې باندې انحصار دی چې عمران خان په څنګه طریقه باندې دغه زورورې حلقې چې دی هغه په خپله خبره باندې مطمئن کوي او قائل کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خپل عہدې د استعفا اعلان کړ او ویلي دي چې ولسمشر ته خپل استعفا هم لیږلې ده. دوی ویل چې خپل دبر کې قبایلی سیمو لپاره د کډوالو بحالی، تعلیم او د صحت په څانګه کې کار کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې خیبر پختونخوا لپاره نوی گورنر او پخوانی د اطلاعاتو وزیر شافرمان ټاکلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پېښور کې په گورنر هاوس کې مطبوعات سره په خبرو کې اقبال سفر جګړه وویل چې خپل مشر نواز شریف یې د استعفا په اړه خبر کړی او استعفا یې ولسمشر ته لیږلې. ښاغلی اقبال سفر جګړه وویل چې په سختو حالاتو کې یې ذمېواري سنبالک کړې وه او خیبر پختونخوا کې قبایلي سیمې ورګډول او د قبایلي سیمو کډوالو بحالي یې ترجیح وه. ده زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې 80% اپریشن مکمل شوي، کډوال واپس شوي او چې کم پاتې دي نو هغوی به راتلونکي 2-3 میاشتو کې واپس لاړ شي.
وہ یہ تھا کہ یہ جو بے گھر افراد
دیوائی د ټولو غټ چیلنج چې کم ما سره وو نو هغه دا و چې د کډوالو واپسی د غي بحالی او آبادول وو. نو دا د ټولو غټ چیلنج ما محسوس کړو چې زما وړومبې چیلنج دا دی او نن زه باور سره ویلی شم چې الله تعالی ما ته هغې کې کامیابی راکړه او نن 99 تر 98% پورې کډوال کورونو ته واپس رسیدلی دي.
آئی ڈی پی جو ہیں وہ واپس گھروں میں پہنچ چکے ہیں.
د رپورټون تر مخه چې اقبال سفر جګړه 2 کالو 15 میاشتو او 43 ورځو لپاره گورنر پاتې شو. د پریس کانفرنس پس اقبال سفر جګړه گورنر هاوس پریښی او پر دې مهال ورته ګارډ آف آنر هم ورکړی شو. نوموړی کال 2014 کې د خیبر پختونخوا گورنر جوړ کړی شوی و. له دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری جنرل پاتې شوی و. د خیبر پختونخوا نوی گورنر په اړه مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ویان فواد چودھری ویلي وو چې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر شاه فرمان د صوبې لپاره گورنر نوم ول شوې دي. د سیاسي چارو شنون کې او خبريال شمیم شاهد وای چې اقبال سفر جګړه په دور کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول تاریخي اهمیت لري. خو د په دور کې د کډوالو آبادکاری په وخت نه کېدل د ناکامي وه. دوول چې نوی گورنر شاه فرمان له چیلنجونه ډیر دي.
خو دا وایي چې زما کامیابي او خو زما جوړ سره ناکامي وي او کبل دی د فاټ اف مرجر او د تعلیمي ادارو باندې سبحان کې نو دا خو د نړیوال فنګ باندې چې کوم نه داږي چې دا ښکاره خبره چې دا فنګ موږ ورکو چې د ترقی قانونی حیثیت اور کشندہ داغی حصہ ہوا پاکستان تحریک انصاف ہو چکم شاہ فرمان دے گورنر دے حسن سول خلق اثر بڈیر پوجی حاکمان ہو جو پوجی چارواکو کو عمل دخل بزیات.
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی گورنر شاه فرمان د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې د اطلاعاتو وزیر پاتې شوی وو. نوموړی په 25 جولای د صوبایي اسمبلی دوه چوکۍ ګټلې وې، خو په پی کې اویایم د بیا شمیرنې پسې دغه چوکۍ بایللې وه او د این پی خوشدل خان کامیاب شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د پېښور های کورټ نوکرۍ نه 15 ججان لري کړی دي. دغه ججانو د ځان لپاره د انصاف او رڼو پلټنو مطالبه کړې ده. دا غوښتنې دوی نن په پېښور کې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره وکړې. د پېښور های کورټ استر جج یا قاضي تیره ورځ یوې ښځې جج په شمول 15 تنه ججان د نوکرۍو نه د درغلیو په تورونو لري کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دغه لري کړی شو ججانو نن د خالی پورس پیښور پرېس کلب کې د خبري غونډه ورستو مشال لیډو ته ویل چې دوی ته په دوی لګول شوی تورونو په اړه هیڅ ثبوت نه دی خوردل شوی او نه ورکړل شوی دی، کوم چې دوی د انصاف بنیادی اصولو په ضد بلي. د لري شوی یو جج اورنګزیب چې په پټاباد خار کې ډیوټي وا مشال لیډو ته وایي
چې وی پړ مې کانو مړ مې کا لول الزامات مونږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي کرپشن او سوشل کرپشن کو خامخا د کیسه ریزن دي تاسو ډېر پیسې پراپرٹی پر اغستی ایسٹس پر اغستی تاسو بینکس کې وایي تاسو پته لګی تاسو هغه ارسه اوپن دي انکوائری ته
دا چې په دوی کم ډول تورونه دي او د دې د لری کولو قانوني لار چاره صدا نیوبل جج شکیل الرحمن وای
آئین کې آرټیکل 10 اے ده فیر ټرایل چې دا د هر سړی د هر شهري حق ده، یعنی چې هغه ته د صفای صفا موقع ورکړل شي. مونږ باندې افیشنسی اینڈ ڈسپلینری رولز 2011 خیبر پختونخوا نو چې کله هغه د سرویس تو اوباسه نو ته په پاغه باندې انکوائری کې ما ورته وې چې کوم د نوک برابر خیره ما کی وی نو ما اوس لره کا هغه وچ نه پتا باندې خود کرپشن کمپلینټ شته نه چارجز شته خود ته باندې د انسپکشن جج رپورت راغله ده چې د رپورټیشن چې ده سوشل ده او کرپټ.
امجد مخدوم چې هم په دغه تور 13 کال د نوکرۍ نه فارغ شوې دي وای چې تر اوسه د دوی پریکړه هم لا نه ده شوې او د پاکستان ستر عدالت دا اداره په داسې کارونو په خپل بدناموي.
زما دا ججان صاحبان چې د چیف جسټس پاکستان کډره ته تللی دي مینت کړی دی. زه تاسو نه دا سوال تپوس کوم چې زموږ د چیف جسټس پاکستان چې دی په موبایل ایزی لوډ باندې چې دی لګیا دی ایکسټرنلی په گلګت کې دی لګیا دی د رحم اپیلونه علی په گلګت کې د دوه جوریزیکشن شته. دا له ججان صاحبان درځي دا له وایي چې د مونږ سره ظلم کیږي هغه ستاسو نه ښکاري.
دا د ونې نه چې دغه ججانو په وینا تیر کال هم په دغه تورونو پیښور های کورټ د صوبې خوشا سور له ججان د نوکرونو لري کړی وو. ولې لا تر دې دمه عدالتونو کې مقدمه یا قضیه روان دي او په نوکرو لا نه دی بحال شوی. بلخو په دې اړه د پیښور های کورټ د اعلامیې تر مخه دغه ټول ججان په درغلو او ناسم چلن کې ککړ وو نو ځکه یې په ضد قانوني کاروي شوې ده.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناور. پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. لولس مشر ممنون حسین نه د حل په خستو دستوره پیوانی صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې عمران خان 1/6 غویا رای واخیستې. د هغه مقابل د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف 6 ووټونه واخیستل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکارو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جان میر کمال خان د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. د بلوچستان عوامي پارټۍ جان کمال د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز زاری د 6 رای مقابل 9 ووټونه واخیستل. د بلوچستان په سینسی سیمه کې د کویلي لکان نه د پاتې 2 کسانو مړین 13 شپه راوستل شو. د بلوچستان د مزدورانو اتحادیې مشر بیګا مشال ریډیو ته وویل د اتوار په ورځ د کویلي په اوکان کې د زارجنو ګیسونو جمع کېدو له امله د 14 په پیښه کې ټول 18 کسان وژل شوي. دا درغلو د تورونو په سر د پیښور هایکورټ لخوا د ماتحت عدالتونو 5 لره کړل شوو ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. نن په پیښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې پس د ججانو مشال ریډیو ته وویل پر دوی د لګول شوو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړل شوي. چارواکي وایي د اورګزو ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو په پیل شوي دویمه مرحله کې تر اوسه تر 3000 نه زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لیږل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې مرستیال مشر نن مشال ریډیو ته وویل په روان پړاو کې د ملاخېلو او ماموزۍ قبیلو کډوال کورونو ته ستنه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما د کابل د دشت برجي د سیمه په ښوونیز مرکز کې روسي بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پښتني سکرټري جنرال او د نوبل امن نړیوال جایزې ګټونکي کوفی انان د 30 په عمر مړ شوی دی او د ترکیې د ازمیر صوبې او اعلی عدالت د نیول شوي امریکایي پادري خلاف د لګېدلو تورونه د لرې کولو په اړه د اپیل درخواست کړی. او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهم برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملک 22 وزیر اعظم وټاکلی شو او د اپوزیشن ګوندونو د تورونو پرته د اطمینان وړ خبره دا ده چې د پرویز مشرف د امریت دور وروستو دا دریم جمهوری حکومت دی چې د ټول ټاکنو په نتیجه کې په واک کې راغی. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف په ملک کې د بدلون راوستو خبره کوله. نو عمران خان له پکار دي چې د انتخاباتو وړاندې ولس سره کمې وعدې کړي نو هغه دې پوره کړي ځکه چې دا ولس واقعا د بدلون په انتظار کې دی. ورځپاڼه لیکي ملک دا وخت توان نئی او معاشی بحرانونو سره مخ دے. نوی حکومت لپکنو نوی حکومت لبا دے لڑکے پا ہنگامی بنیادونو گامونا پورتا کول وی توانائی بحران خاتمے لپارا ور لپکار دی چی دیامیر باشا مومن او دا سنور وارا او لوی ڈیمونو باورتا فوری کار شروع کول وی. ڈیلی ٹائم ورسپانے ہم پا دی موضوع خپل اداریے لیکلی دا ورسپانے لیکی عمران خان دخپلو اتحادیانو پمرستا پا پارلمان کی یو سل شپگ اویا ووٹونا پا اخستو سرا نوی وزیر اعظم وٹاکلے شو او دا نوموڑی مخالف امیدوار شہباز شریف شپگ نوی ووٹونا واخستل. پانه لیک کی 2014 انتخاباتو په نتیجه کې مسلم لیگ نون مرکز نه علاوه پنجاب کې هم حکومت جوړ کړي وو. خو تیر میاشتې ټول ټاکنو وروسته نه صرف مرکز بلکې پنجاب کې مسلم لیگ نون په حکومت جوړولو کې ناکام شو. نو نوی وزیر اعظم او ګوند لای پکار دي چې مسلم لیگ نون او د اپوزیشن نورو ګوندونو سره د پګډ کار وکړي چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوباسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مختلفو فوجي عدالتونو لخوا 15 وسلوالو ته اورولې شوې د مرګ سزا په سزا ساتلې ده. ورسپاڼه لیکي څو کلونه وړاندې پاکستان کې د مرګ په سزا عمل درآمد ځنډولی شوی و چې له وجې په یو شمېر جرمونو کې اضافه شوې وه، خو په 2014 کې د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته په یادو سزاګانو یو وار بیا عمل درآمد شروع کړی شو. ورسپاڼه لیکي د فوزي عدالتونو لخوا چې هر چا ته سزا واورولی شي نو سپریم کورټ کې د اپیل حق لري او دا شان ورته یوه بله موقع هم ورکړی کېږي. خو چې څوک ترهګرۍ یا په نورو جرمونو کې ککړ وي نو سپریم کورټ نه د اپیل خارج کېدو وروسته په سزا یې عمل درآمد کېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. او اوس هم د پاکستان افغانستان په اړه د نړیوالو موضوعاتو باندې د زموږ د همکار ګل ایاس نه دا رپورټ اورو.
وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ټاکنو کې ژمنه کړې وه چې بیروزګاري به ختموي او د هیواد ادارې به نوري مضبوطوي. خو د ورسپاڼې په خبره عمران خان له پکار ده چې لومړی په اقتصادي بحران قابو عمومي. دا یو آسان کار هم نه دی. د عمران خان نوې حکومت مخې ته اقتصادي ستونزې او نړیوال حالات هم ناسم دي. د پاکستان تجارتي خساره هم زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي پیداوار او زر مبادله ډېره کمه شوې ده. وال سټریټ جرنل ورسپاڼه د اقتصاد پوه مشتاق خان په حواله لیکي چې نوې حکومت به ډېر مشکل حالاتو سره مخامخ وي او د دې هواري لپاره به مشکلې پرېکړې هم کوي. د نوې حکومت پلاویان ډېرې زیاتې تمې لري. دوی روزګار او د درغلیو پاک حکومت غواړي. خو د مشتاق خان په خبره حکومت به مالي خسارې قابو موندلو لپاره سختې فیصلې کوي او داسې مستحکم اقتصادي نظام به راولي چې اوږدمهاله سرمایه کاري یقیني کړي. مشتاق وای دا یو ناممکن کار دی چې په دې لړ کې توازن وساتل شي. د پاکستان پیداوار کم دی او خساره یې دوه چنده ده. د زیاتوي دا اقتصادي ستونزې به د نوې حکومت له لوري د فلاحي ریاست ایجنډا عملي کولو کې لوی خنډ وي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼې په کابل کې د شیا زده کوونکو په مرکز د برید په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په یو ښوونځي برید کې 14 کسان وژل شوي ول. په دې کې زیاتره شیا او هزاره زده کوونکي ول. د کابل برید ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. د دې مخکې وسله والو طالبانو د غزنی ولایت په مرکز برید کړی. ورسپاڼه لیکي چې د کابل برید یو وار بیا په هغه هیواد کې اقلیتونو سره د ناوړه سلوک په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. په افغانستان کې شیعهګان او هزارهګان ډېرو ګواښونو سره مخامخ دي او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې ورځ برید جنګي جرم بللی دی. سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د شیا او هزارهګانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تشدد زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس څرګندونه راخستې دي. اجانس د جیم میټس له خولې وایي که څه هم وسلوالو طالبانو په غزنی باندې حمله تر شا هدفونه لرل، غوښتل یې چې د انتخاباتو نه وړاندې په افغان حکومت برلاسه شي، خو هغه مقصد یې کامیاب نه شو. د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزاده نورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس له خولې لیکي طالبان ښایي په افغانستان کې د اکتوبر پارلماني انتخاباتو نه وړاندې په تشدد کې زیاتوالي ته دوام ورکړي، خو د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه به حوصله نه بایلي. جیم میټس د افغانستان په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حمله پس په دې اړه په لومړي ځل خبرو کې وویل چې طالبانو د ښار ګیر چاپیره شپږ هدفونه لرل، خو په یو کې هم کامیاب نه شول. خو نوموړي د دغو شپږو ځایونو ذکر ونه کړ. وسلوالو طالبانو په غزنی باندې د اگست پر 10 حمله وکړه چې تقریبا 15 ورځې جاری وه. اجانس لیکي په دغه حمله کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو سل سرتیری او 40 لسی وګړي ووژل شول. د افغان چارواکو په خبره په دغه جګړه کې یو شمیر وسلوال هم ووژل شول. میټس د زیارت په ماښام کولمبیا ته د روانېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل ځینې طالب وسلوال اوس هم د ښار په کورونو کې پټ دي او کوشش کوي چې د سامان رسد برابر کړي. میټس وویل په ښار کې کاروبار بحال شوی او اوسمهال په غزنی کې حالات تر ډېر حده عادي شوي دي. نوموړي وویل وسلوال طالبان بمونه استعمالوي او ځایي خلک ورسره همدردي نه لري. میټس وویل وسلوالو کوشش کولو چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د ممکنه ډزبندۍ د وړاندیز مخکې برلاسي شي او غوښتل یې چې د اکتوبر د انتخاباتو مخکې یره خوره کړي. خو د میټس په خبره طالبانو ته یوازې د ولس ناخوښي په برخه شوه او وسلوال به کله هم د افغان پوځ پر وړاندې بریا ونه مومي. اجانس چې جیم میټس له خولې لیکي چې باور لري افغان امنیتي ځواکونه د ښه کېدو په حال کې دي او وسلوال دې ته مجبورولی شي چې د امن خبرو اترو ته غاړه کېږدي. خو اجانس لیکي په دې حکله څه پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې وربند وکړي. د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. له دې سره د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشف وایي اوربند باید دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. نور تفصیل د یوسف خان زدران نورو.
د لوی اختر لره رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک کووي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشف وایي د دې اړتیا ده چې افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبه په ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دوی د طالبانو د ټول تحریک په ځانګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا دوړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. موږ هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنگ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنیو غونډو او د علماو دریس ته په کتو وایي چې دوامدار اوربند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غنی به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند له اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بې ساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غزیدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
د سولې پر لور
ټول د خپل فلا وغړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو په بلوچستان کې واکمن اتحاد اسمبلی سپیکر مرستیال یو داسې کس منتخب کړی دی چې نه یوازې په لومړي ځل اسمبلی ته رسیدلی بلکې عمر یې هم 28 کاله دی. دا ځوان سیاستوال سردار بابر خان موسی خیل نومیږي. نوموړی چې تعلق یې له پاکستان تحریک انصاف سره دی زموږ همکار بوریوال کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د سیاست پیلولو وجه یې سوا. سردار بابر خان وایي
په پرا پښتون بیلټ کې زموږ تر علاقې پسمانده ضلع نستا او لبدبختی ز ضلع شیرانی هم دا ټیم ما الکته غیم را سره ګډه کړه. الیکشن کمیشن یو داسې فیصله وکړه چې دوی پسمانده ضلع د پښتون بیلټ سره یو کلی پی بی ون یې جوړ کړه. هغه هم دا ټیم ما الکته ما چې د علاقې حالات ته وکتل او د پلار مرګ ممو سړی سیادت ځای خالی نشي ولاړ په دا بس ما ایسه کې واخیستله او سیسه ځانو پر هغه باندې وګرځېدله. ما خپل سي مثلا نیت خپل پیغام او تراره کور او تراره منډاو ما ورور ساوي چې ستای حق بل څه دی وتا ایست درکې بل څه د اسلام او د مذهب پر نامه باندې له درس کلوزا له تای سره دروغ شروع دي له تای سره یو دوکا شروع ده. نو عزیزانو ډیر زیاتې مت را سره وکي سپیشلی ینګسترز دا ور له ما سره ملګری وو. نو هغه هم په علاقه کې یو بدلون غوښتي. هغه هم دا وویل چې د خپل را روان سباون لپاره د خپل را روان نسل لپاره موږ په علاقه کې یو بدلون راولو او ما هم له دوی سره دا کول وکي چې خدای زړه تر فلور پورې ورسولم تایس کوم خبره دا غبزه پر مخ باندې پرتکوم او سکم تایس فند دی د علاقې هغه بز تر تایس پوری دراوړم او شنورم زما په وسو نیو ک عمران خان وزیر اعظم سو لاغه ځا خبرم ز پر جلال لری باندې ل وفاکم یو ستایس لراوړم.
کم مسائل تاسو په پام کې چې تاسو باغه پر اول پر لومړی توپ اولیت باندې حل کوي
زموږ په پښتني سیمه کې بیا خاص کار زموږ په ضلع مسخیل په شیرانی کې د سړکانو ډېر غټه مسله ده. له سړکانو بعد د سکولانو ډېر غټه مسله ده او د هسپتالو ډېر غټه مسله ده. زموږ دا ټیم سي ریشیو وګوري د دا ټیم ترګرد پاکستان کې زموږ ریشیو بيخ ډېر کم را روانه ده. تعلیم زموږ په ضلع کې بيخ ډېر کم را روان دي. حالانکه سي څوک له ضلع وتلي دي دا وو وضعانت ته خلکو سلام کړی دي. ډېر تیز خلک دي زموږ ډېر پر مخ تللي دي او کم خلک چې هلته پاتې دي دا غو لپاره یو تنظیم نشته. نو زه اول سټیپ کې کوشش دا کوم چې سرکان هسپتال او کم سي زموږ د سیاحت مسله ده پر دغه باندې کار کوم.
په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف یعنی ساسو د پارٹی او د بلوچستان عوامي پارٹی احتیاط دی شب نه ول چې تاسو په کوم وزارت اخیستي وای بیا بم د خپل خلکو خدمت ډیر کړی وای.
زموږ د علاقې کوم مسائل دي هغه یقینا په دا هوده کې زه نه سم کولای په ډیپټی سپیکر کې مګر د بالا د مرکز له طرف او د حکومت د انسټرکشنز ول خصوصا د خان صاحب له طرف چې یو ځوان یې بیا د پښتني سیمه ته موږ له دا پارٹی سره احتیاط کړی دی تب هغه ډیپټی سپیکر په بلوچستان اسمبلی کې پرفارم کوي او پر مخ باندې سیستم مسایل ولغه به موږ اورو او لتا سره به موږ مکمل تعاون کوو.
شه اوس په خپل څه محسوسوي چې په دې کم عمر ته د پرسوبي د ډیپټی سپیکر یې د اسمبلی
زه په ژوند کې څه دی پروتوکل باندې ډېر بلیف کوم. حالانکه پرون زما اوله د الف ورځ ولا اوله ورځ دوی ما ته فلور راکړي پر چیر باندې کښېنه ولما سیستم یې زده ولغه مو وکړ. دا الله مهرباني ده خوشحالي خو یقینا ستا په دا عمر کې تر ګردو کم عمر زه په بلوچستان اسمبلی کې یم مګر غربت کم او بیروزګاری کم سیما د مسخیل حالات دلې دي ته یقین وکړه کاکړ صاحب سي زما غټ خواهش او زما غټ خوشحالي به کېږي چې زه د خپل علاقې لپاره یو کار وکړم.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو زو سواد چرته چې په بیلابیلو سیمو کې د تبو رنز خور شوی دی او ترې په سیمه کې یو شمېر کسان هم مړه شوي دي. د دغه مړو شوو خلکو رشتہ دارانو کورنۍ وایي چې په دغه تبه کې مریض ته لوی تکلیف وي خو په هسپتالونو او نورو د صحت مرکزونو کې د دوی لپاره اسانتیاوې نشته. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د سواد سیدو شریف اسپیټال معلوماتو ترمخه د منګوري خار فیض آباد امان کوټ شادر وتکی او خو شاسم په سلګونو تنان د ناشنا مرز لوجه اسپیټال کې داخل کړی شو دي. زیولس وایي چې ډاکټرانو د مرز صحیح تشخیص نه دی کړی. کله ورته یو قسم بیماری وای او کله بل قسم. د اسلام پور نعمت الله چې زلمی زوی په روغتون کې د 1300 ورځو راسه پروت دی په دا اړه وای
تاسو د منګ پښکالای د پښکال تبي
نو علاج خو خدای حکومت نورم درخواست کو چلو ګټه دوای نه دغه کې دوای رن نشته موږ دې دانه دوای بر را دکان راغلو دردونو کې خېټه خراب هو جی او جو سره سره دانه به عمره ختلې وي.
د سیدو شریف روغتون اسپتال ډاکټر حمید وایي چې دوی د رنزورانو هر قسمه ټیسټونه کړي ولې د یو خاص قسم مرض تشخیص پکې نه دی شوی. زیاتره رنزوران د ملیریا ښکار وي. دوی دغه رنز په اړه وایي
زیدا خو چې کوم رپورت راغلی هغه مطابق دا یو داسې موسمي مرض دی ټیک شو جی و دې کې دا بنده ته ډېر زیات تکلیفونه به جوړو نه دردي بس ترګوي دړي الټه ول ورزي تبعی خو نور دا داسې دي چې داسې خطرناک کیس پکې ته نه رپورت شوی چنګو توي چنګ ته هغه نه تشویش جوړ شو چې دا پیشنټ کمپلیکیټ کیږي دا خطرناک ته زی عام مرض دی په خپل ټیک کیږي یو څو ورځې ټایم اخلي زیات نه زیات هفته اخلي ټیک ته بنده ته ډېر زیات تکلیف وي که تبعی ورته دردونه وي پکار چې یو نږدې ډاکټر پسې لاړ شي پیراسټامول لیسا دا وخوري ټوله پر سګولې استعمال کی نو ستې سره خطرې پکې سنشتي.
بلخ اسواد کې د صحت محکمې ویان ډاکټر زیشان زیاتوی چې دوی د بیلابل سیمو سکم 200 رنزورانو د وینې نمونې په خور او اسلام آباد ته د تشخیص لپاره لیګلی او رنزورانو علاج لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی شوې دي.
او زین زیګونی کې د کمیونټي سایډ ډیماند دی چې تاسو خو فری میډیکل کیمپ چې کوم کې غارې چې د غیر فارم موږ خپل مختلف ټیم چې کوم دی او انډین کونسل په څیر تمہاره موږ ډیپلوای کړی دي او هو پیشنټ چې کوم ال دا رپورټ کیږي دا وو سکرینینګ کوي او کو کم سیزنل ڈیزیز لائک سورٹ ملیریا ٹائفائڈ چکن دے
ڈاکٹران وائی چی دا موسمی تبو او دا سی رنزونو سخا بچ کے دل لپارا دا سپائی خیال ساتل پکار دی او دا ماشو چچلو سخا بچ کے دو تدابیر اختیار اول ضروری دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدن کو د خیبر د صحت محکمه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په جمرود کې د ډینګي ناروغي لوجې شل کیسونه مخ ته راغلي دي. د جمرود خلک وایي دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړل شي. دوی دا هم وایي د سختي ګرمۍ، د بجلی د نشتوالي او د ډینګي ویرې اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود کې د ډینګ ناروغي زیاته شوې ده او هلته یوازې په ټیډي بازار سیمه کې ترې شل تنه متاثره شوي او د دوی ټیسټونه مثبت راغلي. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي. د جمرود یو تن بنیامین پردی مشال ریډیو ته وایي په دې سیمه کې د ماشو ختمولو سپری یا لوګی وکړی شي او د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
چې موږ په علاقه کې سپریو کې چې دا مولا غره کې مرچدانی علاج چې مولا را کې بیماران چې کوم د کمپلیکس لسی شرپاولس یا ته ټول داخلي دي.
د جمرود رئیسان پر دی وای د بجلی نشټوالي او ډینګي ناروغي ډېر اندېښمن کړي.
نو سپریشتا او نو مرچدانیشتا او نو بجلیشتا او سلر پکی کلا وی او کلا نیو بس دغه وجنه موږ لا ډیر تکلیف ته دا په کار دی حکومت مو مخنیوي کې د خبره او موږ لا پورا توجه راک تو ایان او بس کم دی چې وای خو خې نشته نو مثال بس کلا کلا وی او کلا وی سره ملاو نشي.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر شفیق پردی وای چې موږ په جمرود کې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
د لپاره جی موږ په هسپتال کې په ټولو غټو هسپتالونو کې په خیبر جنسي کې جسوم رم دي نو د لپاره زموږ سره ماشين دي انالایزر وته وي او د دې سمون سره کیټ ته موږ سره د سامان شته دي او چې کوم مریض ته موږ د خبرتیا کړې ده چې تبې ونسي او د سترګو غاټي خوږيږي او وجود خوږيږي نو دا چې هسپتال راشي او په هسپتال کې موږ دي ته فری اف کاست یعنی مفت دا ټیسټ وکړو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی به ډیر زر په سرکاري او شخصي سکولونو او حجرو کې د ډینګي ناروغي په اړه د اګاهي مهم پیلوي چې مخنیوي ممکن شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدون کو زو شمالي وزیرستان ته چرته چې میرام شاه کې 13 ورځ ډیپټی کمشنر محمد ایاز د سبزو او میوو د یوې منډي پرانیست وکړه. دغه منډي سره به د ځایي تاجرانو او مشرانو په وینا افغانستان سره تجارت وده وکړي او ځایي خلکو روزګار به هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان میرام شاه کې د وزیرستان انټرنیشنل فروټ اینڈ ویجیټیبل منډی په نامه د سبزو او میوو منډی پرانیسته وشوه. میرام شاه در پخیل په مقام دغه منډی پرانیسته لا ډیپټی کمشنر محمد ایاز خان، اډیشنل ډیپټی کمشنر، اسسټنټ کمشنر او د فوز چارواکي راغلي ول. 215 کانال ازمکه باندې مشتمل دغه منډی کې به ټولی 2200 دکانونه وي. چې د ځایي مشرانو او تجارتیانو په وینا د میرام شاه او افغانستان ترمنځ به پکې د سبزو او میوو تجارت کیږي. دغه موقع غونډې ته وینا پر مهال شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ایاز خان وویل چې اوس د ترقۍ دور دی او د غلطه دولت هڅه کړي چې د ترقیاتي چارو جال وغوړوي.
دا کوم وو هغه قبایلی ضلع چې دی د دې لپاره د سل عربو نه سیوا روپۍ چې دی نو هغه د دې لپاره مختص دی چې هغه به راځي که انتظامیه ده که فوج دی او که مشران دي. د هرې علاقې به خپلې خپلې کمیټیانې جوړېږي. سخت کم وخته کم د مسلو د مشکلاتو وخت هغه تیر شو. راتلونکی وخت چې کم دی نو هغه به د دې علاقې د خوشحالۍ او د امن یو سحر مونږ ته راځي انشاءالله. په کومه علاقه باندې دومره مصیبت تیر شي نو مونږ دا نه شو ویلی چې دا به په کال دوه کې به دا مسلې حل شي. د دې لپاره ټایم پکار دی. د ترقیاتي چې کوم کارونه دي کوم آغاز شوي دي نو دا به هم په دغه طرز عمل باندې به روان وي انشاءالله.
د پرانیستې پر مهال ګڼ شمېر مشران او تجارتیان هم راغلي ول. دوی وویل چې میرام شاه کې د سبزو او فروټو دغه منډي سره به تجارت وده وکړي او میرام شاه افغانستان تاجرانو ترمنز با رابطه نږدې شي.
اې دې سره به د پاکستان او د افغانستان تجارت په لویه سویا باندې خاص کر د وزیرستان یو کاروباري مرکز به جوړ شي. ځکه چې تر اوسه پیرې امیر د وزیرستان کاروباري مرکز نه و د افغانستان سره. الحمدلله چې دا منډي چلو شي او په میش باندې بونډی لاین دغه دی وتل نه وتل دغه کولاو شي نه دا به د پاکستان د پوره یوه لویه د کاروبار ذریعه وګرځي خالص د وزیرستان د پوره
په لکه په هزارها خلک میج د پاکستان سره به تجارتي رابطه به حال شي او د پاک افغانستان چې کیم انټرنیشنل ټریډ دا ان شاء الله پېښ به د زبردست از پاکیږي. به میج غریبون د کیم بیروزګاری یا کیم نقصانات چې شوی دی د به عزلا وشي. د کندور ټرک پندیر او لګډای ولا ار کې سمزدیر تجارتي ټول روزګار به پیدا شي.
میرام شاه در په خیل په مقام د غمنډي کې د مشرانو په وینا د وزیرستان هر یو تاجر کولی شي چې په ارزان بیا دکان واخلي او په خلاص مړ تجارت وکړي. په منډي کې د بجلی، سړک او ټلیفون انټرنیټ سہولتونو پوره کولو لپاره مشرانو د پرانیست پر مهال دولتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې چارواکو ورته د عملی ګام ډاډ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې اوزل بیا د ملیحا میرزاده نن لند خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګورنر عمران خان د پاکستان د 22م وزیر اعظم په توګه سوګند وکړ. لولس مشر ممنون حسین نه د حل په خسته دستوره په ایوان صدر اسلام آباد کې وشوه. پرون په قومي اسمبلی کې عمران خان 168 غویا رای واخیستې. د هغه مقابل د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف 9 ووټونه واخیستل. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارو د پراختیا لپاره اغېزمن رول لوبولی شي. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام میر کمال خان نن د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو. د بلوچستان عوامي پارټۍ جام کمال د متحده اپوزیشن امیدوار میر یونس عزیز زهری د شلو رایو مقابل 9 ووټونه واخیستل. د بلوچستان په سینستې سیمه کې د کوهلي لکانه د پاتې دوه نورو کسانو مړي هم تېره شپه راوستل شو. د بلوچستان مزدورانو د اتحادیې مشر بیګام مشال ریډیو ته وویل د اتوار په ورځ د کوهلي په کان کې د سارجنو ګیسونو جمع کېدو له امله د چاودنې په پېښه کې ټول 13 کسان وژل شوي. د درغلو د تورونو په سر د پېښور هایکورټ لخوا د ماتحت عدالتونو 500 لرې کړل شوو ججانو د انصاف غوښتنه کړې. نن په پېښه فیسبک کې د یوې خبرې غونډې پس د هغو ججانو مشال ریډیو ته وویل پر دوی د لګول شوو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړي. کړل شوی. عدالت ویلي د کرپشن او ناسم چلند له وجهې د دغو جرمونو خلاف قانوني کاروایی شوی. چارواکي وایي د اورګزو ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو په پیل شوي دویمه مرحله کې تر اوسه تر 3000 نه زیاتې کورنۍ واپس کورونو ته لیږل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرت د آفتونو مبارزې ادارې مرستیال مشر نن مشال رډیو ته وویل په روان پړاو کې د ملاخېلو او ممزۍ قبیلو کډوال کورونو ته ستنه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما د کابل د دشتې برچی د سیمې په ښوونیز مرکز د وروستي برید موندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پخواني سیکرټري جنرل او د نوبل امن نړیوالې جایزې ګټونکي کوفی انان د 30 کالو په عمر مړ شوی دی. او د ترکیې د ازمیر صوبې او عدالت د نیول شوي امریکایي پادري خلاف د لګېدلو تورونو لرې کولو په اړه د اپیل درخواست رد کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خند اسد د خبرونو ویان د ملیحا میرزاده او زموږ تکنیکی همکار درنا اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.